د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه ته شرغلاست د ماپښین 2 بجې سوی ز او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبريږي. نن دوشنبه د 1400 نیوم هجری شمسی کال د سور اوومه نیټه ده چې د 2015 کال د اپریل د 8 نیټه سره برابر ده. افغان ولسمشر د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ څارو. د نورو موضوعاتو په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې له تیرو درو ورځو راهیسې د بدر په نامه تصفیوي عملیات په زابل ولایت کې روان دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په نیپال کې د وروستۍ ورانوونکې زلزلې د مړو شمېر څه باندې 3200 ته رسېدلی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې زیاتو ورښتونو او توپاني بادونو څخه کم 50 کسان وژلي دي او د اروپایي ټولنې او اوکراین مشران نن په کیف کې غونډه کوي. کورني خبرونه له سید کمال شارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچ کې ولسمشر اشرف غنی نن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان سي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي، دغه ولسوالۍ به تر ماښام پورې سپت وکړي. او د ولسي جرګې مشر وایي چې د صبر اتمه جي د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ باید ولمانځل سي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر اشرف غنی به نن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان سي. ټاکل سوی وه چې دغه سفر ماپښین مهال وسي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ماښام ته وځنډېده. د جمهوري ریاست ویاند وایي چې ښاغلی غنی به په دې دوه ورځني سفر کې د هند له چارواکو سره په بېلابېلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورئ. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي، دغه ولسوالۍ به تر ماښام پورې سقوط وکړي او د مخالفینو لاسته به ورسي. د کندوز د امام صاحب ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړۍ ناحیه کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. امام الدین قریشي ازادي راډیو ته چې جګړه د تیرو دوه ورځو را په دې خوا د دې ولسوالۍ په لورو پرتو سیمو کې روانه وه، چې نن د دې ولسوالۍ بازار ته راورسېده. نوموړي په دغه نښته کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په اړه نه خبرې وښوده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د تاجکستان هیواد سره پر پوله پرته ده. په کابل کې د مدني ټولنو لسګونو فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعینو له حکومت وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو کسانو په محکمه کې بیړه وکړي. د فرخوندې له وژل کېدو دا د 24 ورځې پراسوې، خو تر اوسه دا میلیونو دوسیه په لوی څارنوالۍ کې نه ده بشپړه سوې او ټول میلیون یې هم لا نه دي نیول سوي. اعتراض کوونکي چې د کابل ښار د شاهي د شمشیره زیارت مخې ته راټول سوي وو، له حکومت څخه یې وغوښتل چې په دغه پیښه کې ټولو تورونو کسانو سره قانوني چلند وکړي. د چارواکو د معلومات له مخې د فرخوندې د وژلو تور یو پنځوستن نیول سوي چې شل تنه یې پولیس دي. او د ولسي جرګې مشر وایي چې د صبر اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ باید ولمانځل سي. عبدالروف ابراهیمي دغه څرګندونې نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ښاغلي ابراهیمي زیاته کړه چې ولسمشر باید د یاد ورځې په مناسبت خپل سفر هند ته وځنډوي. په 1911 کال کې د صبر پاتمه د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت د مجاهدینو لخوا ړنګ سو او د حضرت سیبوت الله مجردي په مشرۍ د مجاهدینو حکومت رامنځته سو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسي جرګه 1955 مریز کال کولتا په هیواد کې د رامنځته سو بدبختیو د اصلي سرچینې په توګه یادوي، خو ځینې هم خلک بیا د صبر او ماتمه یو شان ورځ یادوي او وایي دواړو ورځو د افغانانو لپاره ښې نتیجې نه درلودې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په نیپال کې د ورستۍ زلزلې د مړو شمېر تر 3200 اوخته دی. دولتي چارواکو ویل چې د شنبې د ورځې په دې زلزله کې 6500 کسان ټپیان شوي دي. په نیپال کې 6000 خلکو په خلاصه فضا کې تیر کړه. د چا کورونه وران شوي او یا هم د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې خپلو کورونو ته نستنېږي. پرون په هیمالیا غرونو کې هم د زلزلې نور ټکانونه او برف کوچونه راغلي. چارواکو ویلي چې د ټپیانو شمېر د روغتونونو تر ګنجایش زیات دی او په روغتیایي مرکزونو کې په کافي اندازه درمل هم نشته. په همدې حال کې ملګري ملتونه د هغو توپانونو په اندېښنه ښیي چې ښایي بې سرپناه خلکو ته زیان ورواړوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمیر 45 ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویل د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ټپیان شوي دي. ورښتونو او طوفاني هوا ګڼ شمیر کورونه تخریب کړي، ونې ماتې کړي دي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم قطع کړې ده. د مشتاق غنی په خبره د پېښور په ټولو روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د پاکستان پوځ د ژغورلو او مرستې رسولو د چارو لپاره خپل یو شمیر سیمو ته خپل سرتیري استولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره ویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه مقام ویل چې کری او ظریف به د یو کانفرنس په څنډه کې وګوري. د دې کانفرنس هدف په تیرو 15 کلونو کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر تړون بیا کتنه ده. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د نړۍ لوی قدرتونو هڅه کوي چې د جون میاشتې تر پایه د ایران پر اټومي پروګرام له تهران سره پر یوې وروستۍ موافقې سلا وکړي. د دواړو خو مرکچیان د اپریل میاشت په دوهمه نیټه پر یوې لومړنۍ موافقې سلا شول چې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیت محدودوي او په بدل کې به لویدیځ پر دې هیواد خپل اقتصادي بندیزونه کم کړي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون وایي نور سلطان نظربایف د 15مې دورې لپاره هم د هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسون په خبره نظربایف په پرونیو انتخاباتو کې 90.5% کې رای ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو د کمیسون مرستیال مشر ولادیمیر فوس ویل په دې انتخاباتو کې د خلکو ونډه څه د پاسه 95% کې وه. د وی د هغو معلوماتو له مخې چې په استانا او الماتا کې د انتخاباتو له سیمیزو دفترونو ترلاسه شوي دي، د قزاقستان د جمهوریت 95.1% کې خلکو ګډون وکړ. 74 کلن نظربایف له 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان د ولسمشر په توګه پاتې دی. د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه لري. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پترو پروشنکو د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه د بیلاروس د پایتخت منسک د اوربند د موافقې د حالت په اړه خبرې وکړي. که څه هم چې د دې موافقې له مخې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې زور کم شوی دی، خو راپورونه وایي چې دغلته لا هم د اوکراینی ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ نښتې کیږي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین او اروپایي ټولنې په دې سرمشریزه کې د اوکراین د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو پر مسأله هم خبرې وشي. او د اسرائیل پوځ وایي له سوریې سره پر پوله د جولان په غونډیو کې هوایي بریدونه کړي دي. پوځ ویلي د حملې پر هغو وسلوالو کړي چې بمونه یې ورسره وو. خو دا چې په دې برید کې مرګ ژوبله اوښتي او که نه، په دې اړه لا رپورټونه نه دي ورکړل شوي. خو د ایران انګلیسي ژبې تلویزیون پریس ټي وي رپورټ ورکړی دی چې د جولان پر غونډیو د اسرائیلي الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو بیا تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
دوی بجه او 8 دقیقه سوی زملالی بشیریم او تاسی دا ازادي رادیو خپرونې اوری چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي. هندوستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه معلومات لرو. د ولسمشر اشرف غنی دا سفر د افغانانو او هندوستانیانو لپاره څومره مهم دی؟ له افغان څېړونکي محب الله شریف سره مو په دې اړه خبرې کړې دي.
افغان ولس او د دې په خوا کې هندای ولس د دې تمه لري چې د دغه سفر نه هغه څه ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره نیکمرغي په خپله لمنه کې ولري.
په زابل ولایت کې د بدر په نامه د بهرنیو جنګیالیو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوي دي.
داسې عملیات موږ نه غواړو چې په هغه کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې وړي چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېږي.
افغانستان ته د هندوستان له سفیر سره ځانګړې مرکه لرو چې د خپرونې په دوهمه نیمایه کې به خپره سي. همداراز ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، اورېدل یې مه هېروئ. او په وروستیو شیبو کې به درسره په دې اړه نوي معلومات شریک کړو چې د ولسمشر پر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود باندې د بدخشان په لاره حمله سوې ده چې ځینې روغ رمټ وتلی دي. ازادي راډیو اوري. ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماښام هند ته ولاړ سي. له دې مخکې ویل سوي و چې ولسمشر به د کابل په وخت غرمه مهال خپل سفر پیل کړي، خو د نامعلومه دلایلو له امله دا سفر د 2 ساعتونو لپاره وځنډید. قسیم سولمل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. سولمل صاحب مهرباني وکړئ.
بله ملالی جانی لکه څنګه چې تاسو ویل قرار پر دی و چې دا سفر نن غرمه پر یوې بجې وسی خو سرچینې وایي چې سفر تر ماښام پورې وځنډول سو البته د نامعلومو دلایلو له امله د دې سفر د اجنډا په اړه چې کوم معلومات موږ مخکې د ولسمشر د بیان د اجمل لوبۍ تعبیري په حواله درلودل هغه دا و چې په دغه سفر کې به پر ټولو هغو مسایلو خبرې وسي چې دواړو هیوادونو ته مهم او اساسي دي خو د ده په خبره تر ډېره به تمرکز پر اقتصادي تجارتي ترانزیت او زراعتي مسایلو وي البته دا به د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوې ډیلي ته د ولسمشر غني لومړنی سفر وي همدې موضوع ته په کتو د ولسي جرګې غړي هم د دغه سفر لاسته راوړنو ته هیله مند دي د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس محمد عمر ننګیالی یو له همدغو وکیلانو څخه دی
امکان ډېر شته چې دا د افغانستان پر وضعیت باندې دا سفر ډېر ښه تاثیر وکړي دا د رئیس صاحب جمهور لومړی سفر دی و هندوستان ته دا په سیاسي او اقتصادي او بعضې د ښې کنډوالۍ په اړه باندې بحثونه وري وسي په دې سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی دا به د رئیس صاحب جمهور د سفر بعد دا روښانه شي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت شوی
لدې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي راډیو ته ویلي و چې ښاغلی غني به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي نوموړې زیاته کړې چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه څه اندېښنه نه لري خو کارپوهان بیا هم سپارښتنه کوي چې افغان حکومت دې ته اړتیا لري چې په سیمه کې د بیلابیل هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي نو شوه چې په دې برخه کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د رئیس غفور لیوال څرګندونه هم واورو
تر هر څه مخکې باید په واضح توګه ووایو چې افغانستان په ډیره جدي بڼه په سیمه کې د خپلو اړیکو د توازن او تعادل اصل ته ضرورت لري د همدې لپاره هم افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې لمنځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمه ایزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولی دی داسې به نه وي هند د افغانستان لپاره مهم دی
باید ووایم چې هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان له بیا رغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې ده او د هند د مرستو کچه په تیرو دیارلس نیمو کلونو کې نږدې دوه میلیارده ډالرو ته رسېږي بله ملالی جانی
ډیر زیاته مننه قسیم سولمل صاحب قسیم سولمل و د کابل څخه چې د هندوستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه معلومات راکول همداراز د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د گاوند او سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې له استخباراتي چینلونو بهر او د اقتصادي همکاریو پر بنسټ جوړې کړي دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غني په یو رسمي سفر هند ته ځي د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف وایي که چیرې افغان حکومت د سیمې له هیوادونو سره په اړیکو کې توازن وساتي او هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې خاوره به یې د چا پر ضد نه کاریږي دا به په اوږده مهال کې د افغانستان بهرني سیاست پیاوړی کړي له ښاغلي شریف سره پر دې موضوع زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې په اوسنیو شرایطو کې هند ته د ولسمشر اشرف غني سفر څه ارزښت لري
په سیمه ایزو سفرونو کې چې ښاغلی اشرف غني د ټولو هیوادونو په سر کې چین سعودي عربستان پاکستان او دا سينور هیوادونو ته درلود دا هغه څه و چې هندي هم ته مدرلوده چې افغان ولسمشر بل ایران او یانور هیوادونو ورسته دلته هم سره ښکارا کوي د هند سره په هغه اړینو او مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوي په تفصیلي ډول چې هندي په افغانستان کې د خپل ګټو د خپل سیاسي موخو او د افغانستان سره د سیاسي تړونو سیاسي راکړو ورکړو لپاره مهمه ګولي چې ښاغلی اشرف غني هم د همدغه اساساتو په سر باندې د هند سفر سم لا تړلې د افغان ولس او د دې په خوا کې هندای ولس د دې تمه لري چې د دغه سفر نه هغه څه ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره نیکبرګي په خپل لمنه کې ولري
د هند او افغانستان اړیکې د کومو ځانګړتیاو له امله مهم دي
دلته دوه ډیر مهم ټکي دي یو مهم ټکی دا دی چې د هند او پاکستان د رقابتي پالیسي په سیمه کې تر زیاته بریده پورې په افغانستان کې مهمه پیژندل کیږي او مهمه سترګه ورته کتل کیږي د دې په خوا کې هند کولای شي د افغانستان او د افغانستان لپاره منځنۍ اسیا د چابهار بندر او په دې شکل باندې د افغانستان د ځمکې نه منځنۍ اسیا ته داسې اقتصادي لاسته راوړنې ولري، داسې خامو موادو ته لاسرسی ولري چې هند خپله لار ورته نه لري، او په عین حال کې غواړي چې د پاکستان په وړاندې داسې یو څوک په خپله خاوره باندې او په خپل ګاونډیتوب یا خپله سیمه کې نږدې له ځانه سره ولري چې هغه د دوی د پالیسي لږ تر لږه که چېرته ټول موافق او همغږی او د هغې ملاتړ کوونکی نه وي نو لږ تر لږه د هغې په ضد باندې ونه درېږي او داسې یو دریځ ونه لري چې د هند دریځ په سیمه کې تضعیف یا کمزوری کړي.
په دې وروستیو کې هندوستان افغانستان ته درې هلیکپټرې هم ورکړې او ټاکل شوې چې ولسمشر اشرف غني هم له هندي چارواکو نه په پوځي برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړي. آیا هند به داسې یوې همکارۍ ته چمتو وي ستاسو په نظر؟
هند د خپل استراتیژیک تړون په اساس باندې چې د افغانستان سره یې کړی دی داسې ژمنه درلوده چې د افغانستان سره به په پوځي چارو کې مرسته کوي، د دوی د پوځیانو ملاتړ او د دوی د پوځیانو روزنه به کوي، او د دې په خوا کې به ځینې پوځي تجهیزات افغانستان دپاره برابروي چې زه فکر کوم د ښاغلي حامد کرزي په تېره دوره کې دغه مسأله د ځینو استخباراتي او په دلته په سیمه کې د رقابتي او یا د یو بل سره د حریف د سیاستونو په اساس باندې دوی ونه توانېدل چې د افغانستان سره چټک ګامونه اوچت کړي او داسې پرمختګ وشي چې دغه ټوله ژمنه په عملي ډول باندې پلی کړی شي. لاکن اوس داسې فکر کېږي چې د هغې زمینه رارسېدلې ده چې هند چارواکي هم په افغانستان کې د خپل موقف او خپل دریځ د ښه ملاتړ او کلک اغېزمن پلي کېدو لپاره د افغانستان سره دغسې مرستو ته ور ودانګي چې د پاکستان اغېزه په افغانستان کې د کمېدو لوري ته بوځي.
ښاغلی شریف، وروستۍ پوښتنه، افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو د هندوستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي؟
که چېرته موږ یعنی افغان چارواکي په دې باندې وتوانېږي چې خپل سیاسي توازن په داسې شکل باندې وساتي چې د افغانستان اړیکې د هېڅ یوه هېواد لپاره د بل هېواد په مقابل کې د تهدید، د ګواښ او د اندېښنې سبب نه شي، ښې لیکې ولري د خپل بهرني سیاست لپاره. په اوږده موده کې بیا موږ کولی شو دلته پرتو ګاونډیانو یا د سیمې هېوادونو ته د دې ډاډ ورکړو چې افغانستان نور نه د چا په ضد باندې کاریږي او نه داسې پالیسي لري تخریبي چې د نورو په ضد باندې وکارول شي. زه فکر کوم که چېرته موږ دغسې دریځ ولرو او تر زیاته بریده پورې په اقتصادي چارو باندې ټینګار وکړو او د استخباراتي او یا سیاسي رقابتونو نه راووځو، دا د افغانستان لپاره په ګټه ده او موږ به تر زیاتو وهڅو یا زیاتو بریدونو پورې بیا د دوی د استخباراتي جګړې او نیابتي جګړې نه بیرون پاتې.
سیاست څېړونکی ښاغلی محب الله شریف و چې هندوستان ته د ولسمشر د سفر په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو اوري اوس په افغانستان رسنیو ته کتنه وکړو چې معلومات یې پر کوم موضوعات راڅرخي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره هند ته د ولسمشر اشرف غني سفر او د سور د ومې نیټې کودتا او بدو اغیزو ته یې ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې هندوستان ته د ولسمشر غني سفر زموږ په زړونو کې ډېرې هیلې راټوکولي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د هند له ولسمشر پرانب مکرجي او لومړي وزیر نریندرا مودي سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو او د ښې حکومتولۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې هند د افغانستان پخوانی ملګری دی او افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلي تمه ده چې هند به په پوځي برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي او افغان ځواکونو ته به پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې له ولسمشر غني سره به د هند په سفر کې 38 افغان چارواکي ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني به د هند له چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ته ممکن چمتو وي او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې یې هم افغانستان ته درې هلیکپټرې ورکړې. انیس ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیلې پیښې. په سر مقاله کې راغلي چې د 1950 کال د سور د ومې کودتا افغانستان ته د ټولو بدمرغیو سرچینه ګڼل کیږي او له هغې وروسته افغانان نه دي آرام شوي. په مطلب کې راغلي چې د دې کودتا عاملین په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیدل او بالاخره یې د 1941 لمریز کال د سور په اتمه نیټه د مجاهدینو لخوا ماتې وخوړه. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سور د اتمې د تکرار ویره. په سرمقاله کې د ناتو او امریکایي ځواکونو کړنو ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د دوی فعالیتونه د شوروي د سترو لښکرو په پرتله کرغړن وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ثور د ومې له کودتا راوروسته باید د بشري حقونو ناقضین او د بیګنا افغانانو وژونکي محاکمه شي. لیکوال اوسنی وضعیت ته په کتو لیکلي چې که د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه پاتې شي او دوی لکه اوس په لوړو څوکیو ټاکل کیږي د ثور د اتمې د تکرار احتمال شته.
ازادي راډیو اوري د افغانستان په جنوب کې د پوت چارواکي وايي په زابل کې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په عکس العمل کې د بهرنیو جنګیالیو پر ضد د بدر په نوم عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو بل هدف د هغه یو دیرش یرغمل سوي مسافرونو خوشی کول دي چې دوی میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره له دوو مسافر وړونکو موټرونو وتښتول سول. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
په زابل کې د بدر په نوم دغه عملیات د تیرو درو ورځو راهیسې پیل سوي چې مشرې خپله په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید کوي. زابل ته په دې وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د راتګ سره مهاله د امنیتي ګواښونو لرې کول، د کابل کندهار د لویې لارې امنیت او د یو دېرش تر څو سوو مسافرونو خوشي کېده د دې عملیاتو اصلي هدف دی. د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید وایي چې اوس مهال دغه عملیاتو تمرکز پر شاجوی، میزانی او اټغر ولسوالیو دی، خو مهاله د مځکې او هوا د لارې په ټولو ولسوالیو کې عملیات روان دي.
نه تنها د زابل په مرکز کې قلات کې، بلکې په ټولو ولسوالیو کې همزمان عملیات شروع کړي دي. په نظام کې تر اوسه یوه دهشکه د دښمن باندې هغه تعدید چې دی کوه، موږ یو سړک جوړو هغه ته میزان ولسوالۍ ته هغه د هوایي ضربې په واسطه د دوی دهشکه د ما باندې سولاړه.
ویل کېږي چې په تیرو درو ورځو کې افغان ځواکونو د مخامخ جګړې او هوایي بریدونو پر مهال 12 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي چې زیاتره یې بهرنیان دي. کومندان زیاته کړه چې دغه عملیات به تر هغه وخت پورې روان وي تر څو د کابل کندهار د لویې لارې په ګډون په ټول زابل کې امنیت تامین شي.
پولیسو 14 نفر د دښمن مړه دي او 14 نفر زخمیان دي، 2 نفر مخابري سره سیر دي، متاسفانه 2 نفر شهیدان دي، زیاته یو دوه دي ملي دي.
په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس حاجي عطا جان حق بیان وایي چې په سوي عملیات باید د هلمند د سنگین په څیر تمثیلي نه وي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه دي په عملیاتو کې د خلکو ژوند ته هم زیاته توجه وکړي.
نو د دولت زموږ د غوښتنو وسي عملیاتو کې عملیات داسې عملیات موږ نه غواړو چې په لکه زموږ عام ولس ته تاوان ورسیږي، لکه د سنگین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې وړي چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېدو، د دغسې عملیاتو موږ مخالف یو. لکه دا څنګه چې اوس روان دي، دا عملیات اوس ډېر ښه پر مخ روان دي.
د کابل کندهار د لویې لارې یوه برخه د زابل او بله برخه یې له غزني نه امن ده، خو ویل کېږي چې په غزني کې هم افغان ځواکونو عملیات پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو اوري د کابیب امام وايي هر هغه څوک چې د قران او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام څخه خارج دی، او دا چې ټول مسلمان امت باید یو ځای شي. دا خبر شیخ خالد الغامدی په یو مرکه کې کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د خپل همکار ریاض مساخیل په راپور کې اورو.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقابه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ وکړو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د ده په خبره طالبان او داعش که د اسلام غلط تشریح کوي، نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قرآن د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کوم خلک د حضرت علي رضی الله عنه نه بیل شوي وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کوم خلک د قرآن او سنت د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بېګنا خلکو وژل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وایي چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې ښیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري، نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
أو كان في باكستان أو في أي مكان آخر من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يكف شرهم وأن يحمي المسلمين جميعا في كل مكان.
دا إمام كعبي دا بيان أو دا قرآن دا آيات دا تشريب حق لاتي مشال راديو دا مذهبي چارو دا كارپو مفتي فضل منان عبد نتاپوسو كون دوئي دا قرآن دا هر حكم دا پارخ پل زي مقرر دي دي وائي
دا قرآن كم آيات كي لگه دلئي دي كو آغا دا كافير پا بارك كي لگه دلئي دي نو آغا پا مسلمان بان نكيني چسپانيگي دا جهاد آيات پا جهاد پا زي كده او دا حج آغا دا حج پا زي كده و هر يو مسلمان كو آغا نيكي دي و كو آغا بيكار دي چه باز آياتون دا زان دا پار استعمالي و پا زان پسي چسپاني چه دا جنت ٹکٹ صرف ما تا ميلاو دي و دا نور ندي نو دا خبر بلکل غلط دا او دا سي خلقو رد هم منگا كو و دا غي مضمت هم كو دين اسلام بدناميگي دا دين ملکم بدناميگي دا دين مسلمانانو تا نقصان رسيگو چه سوك دا غسان یا سکول رواني یا جماعت تا نقصان رسي یا مدرسي تا یا عام خلقو جني نو دا دي پا وجه بانه که ملتم نقصان رسيگو اسلام تا نقصان رسيگو
هم دا راز چه مکلا دا مذهبی چارو دا یو بل کارپو نجم برهانی نا تا پوسو کو چه دا امام کعبه دا خبرو با پا وصلوالو یا دا هغوی پا پلویانو س اثر پریوزی نو دووی
پا وصلوالو بانی خو خپل اثر نپریوزی زکر چه اغوی وصله را پرتا کرده زنو دا اغوی خپل مقصدونو دی اغوی دیتا دا نگوری چه دا امام کعبه سو وی دا دینا مخکم دیر علماء و طول عالم اسلام ندا خبری کردی بلکه فتواگانی را غلی دی دا خلق اسلام تا ضرر دی خو یو خبر دا دیر امام سید خبرو نبدایی که اغا دا پاکستان عوام دا پارا نکا دیدی جی کم کسان دا چی جی ذهنی دا غا دا وصلوالو سر برابر دی دا وی چی دا وی لگا پا حق دی یا دا چی سنا سو امداد او تا ملاوی دل دی خلقو نکی دی چی با دی خلقو بنی اثرو کی وزن کسان لگا فکر بدل سی
دا یادونی دا چی دا خانکا بی امام شیخ خالد الغامدی دا تیر زیارت پورز دا او روزو پا سفر پاکستان تارا غلی دی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را دونه
زموږ غلا زادي رادیو اوري د ولسمشر پر فوق العاده استاذ احمد سیا مسعود باندې په بدخشان پر لار حمله سوي ده په دې اړه زموږ همکار اسد الله لودین له د کابل له سټوډیو څخه معلومات راکوي لودین صاحب مهرباني وکړي
ډیر مننه منالې جان سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته تازه معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې د ولسمشر په فوق العاده استاذ ضیا مسعود باندې د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې د یو توغندي حمله شوې او توغندۍ هم د دوی د اوسېدو ځای ته نږدې لګېدلی دی چې ظاهرا هدف هم خپله ضیا مسعود و خو د بدخشان چارواکي وایي چې په دې حمله کې نه ضیا مسعود ته زیان اوښتی او نه هم د ده ملګرو ته او نه هم په سیمه کې نورو خلکو ته په بدخشان کې د 209 هم شاهین قلی اردو د ارکان رئیس غلام حیدر حیدر ازادي راډیو ته وویل چې ضیا مسعود نن هلته د امنیتي وضعیت د لیدلو لپاره تللی و چې هلته دغه حمله پرې وشو خو د حملې کې ورته زیان ونه رسېد ښاغلي حیدر وویل چې داسې هم نه ښکارېده چې د دې حملې یا د دې توغندۍ برید هدف دې هم مستقیما خپل ضیا مسعود اوسي خو دوی وویل ظاهرا داسې ښکاري چې حمله هم په همدې هدف به شوي وي تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو د بدخشان ولسوالۍ بعد اوریدونکو ته معلومات ورکړم چې د بدخشان په څو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نه ډلې ییزې حملې وشوې هلته ولسمشر اشرف غنی ولاړ ځینې نور چارواکي ولاړل او نن د دښکې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی هم د بدخشان د امنیتي وضعیت د لیدو لپاره هلته تللی و په همدې حال کې د بدخشان چارواکي وایي چې د بدخشان په څو ولسوالیو کې دوی عملیات روان دي تر هغه وضع بیرته کنټرول کې دوی وایي چې له درې عملیات د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې په ښه توګه پر مخ ځي او تر اوسه خلاص راوړنه هم لري باید ووایم چې له بدخشان سربیره د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم چې موږ تازه معلومات راټول کړي هلته هم جګړه روانه ده او د امام صاحب ولسوال ویلي چې تر نن ماښامه پورې دوی ته تازه دمه سرتیر ورونستول شي ممکن تر نن ماښامه پورې د امام صاحب ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ولویږي نو د هیواد د شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت ډاډ وړ نه دی په دې وروستیو څو ورځو کې د ملي شورا غړو هم په دې اړه اندېښنه وښوده او حکومت هم کوشش کوي چې هلته تازه دمه سرتیري واستوي تر څو د وسلوالو مخالفینو ډله ییزې حملې او نورې حملې شنډې کړي
ډېر مننه لودین صاحب اسدالله لودین و چې د ولسمشر پر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود باندې د حملې په اړه معلومات راکول
رادیو
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. لومړی د خبرونو سرټکی د رضوان مراد څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی به نن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان شي. ټاکل شوی چې دا سفر ماسپښین مهال شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ماښام ته وځنډېد. د کندوز محلي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري که ونه رسیږي دغه ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط وکړي او د مخالفانو لاسته به ورشي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړۍ ناحیه کې د افغان سرتیرو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په کابل کې د مدني ټولنو لسګونه فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو له حکومت وغوښتل چې د فرخوندې د وچلو په پیښه کې د ښکېلو کسانو په محاکمه کې بیړه وکړي. په نیپال کې د روسیې زلزلې د مړو شمېر تر 3200 اوښتی دی. دولتي چارواکو ویل چې د شنبې د ورځې په دې زلزله کې نږدې 6500 کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شوو شمېر 1500 ته لوړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر ویل د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان نور ټپیان دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي نور سلطان نظربایف د 15مې دورې لپاره هم د هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسیون په خبره نظربایف په پرونیو انتخاباتو کې 9.5% کې رایې ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه کوي او ټاکل شوی چې دواړه خواوې د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اوربند د حالت په اړه په خپلو کې خبرې او بحثونه وکړي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قفندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ په برخه کې د لیدنې اجنډا له هند سره سوداګریزې راکړې ورکړې، د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند د سوداګرۍ مالونو تګ راتګ او یو شمېر نور مسایلو ته ځانګړې سوې ده. د ښاغلي قفندي په خبره له افغان ولسمشر سره به په دې سفر کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا هم ملتیا وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره ډي ایچ ایل له نړیوال ترانسپورټي کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړي. د صادراتو د پراختیا ادارې مشر نوید محسنی ازادي راډیو ته وویل کوم صادرونکي چې د ډي ایچ ایل ترانسپورټي کمپنۍ ته معرفي کیږي او د هغوی له اسانتیاو څخه د خپلو مالونو د لېږ رالېږ په هدف کار اخلي، تر نورو به 45% کمه کرایه ورکوي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره راوی چې د صادرونکو او تولیدونکو د کارونو د شوالي په هدف یو روزنیزه دوره هم په پام کې نیولې ده. د دې ادارې رئیس شاغلی محسن وای دا روزنیزه دوره به څلور اونۍ دوام وکړي او تولیدونکو او صادرونکو ته به د ورځې له معیار سره سم روزنه ورکړل شي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جټول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني نیوي پوله، یو یورو 28 افغاني او یاپوله، یو انګلیسي پوند 14 افغاني اتیاپوله، یو سعودي ریال 15 افغانی دیرش پوله، زر ایرانی تومن ولس افغانی شل پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 دروش پت افغانی.
ازادي رادیو اوري د خبرونی په دې برخه کې د هندستان له سفیر سره ځانګړي مرکه او اونیس پروګرام ځوان فکر لرو اوریدو ته را سره اوسې. هندستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اهمیت او په سیمه کې د دواړو هیوادونو ته د ورپیښو ځینو ستونزو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومند ته هند له سفیر امر سینا سره مرکه کړې ده. دا مرکه په ګډه اورو.
مستر بسر، ثانک یو ویری مچ.
خغل سفیر صاحب، دا چې هند ته د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر مخکې موږ ته وخت راکړ تر څو د دې سفر په اهمیت خبرې وکړو، مننه کوم. ورسره په پیل کې غواړم چې وپوښتم د دې سفر په اړه د هندي چارواکو نظر څه دی او ستاسو په اند دا سفر له ځان سره څه پیغام لرل شي.
زه هم له دې مننه چې د ازادي راډیو اوریدونکو مې غږ اوري، له تاسو مننه کوم او ټولو ته درناوی وړاندې کوم. د هند څخه د افغان ولسمشر لیدنه ډیره مهمه ده. هغو اړیکو ته په کتو چې مونږ یې د ګاونډي سارګغړو هیوادونو او خلکو له پلوه چې کلونه سره اوسېدلو یو له بل سره لرو، دا سفر د یو رسمي سفر په پرتله له ځان سره ډېر څه لري. د افغانستان له هر جمهور رئیس څخه په هند کې تل ښه ګرم هرکلی شوی او بې له شکه له اشرف غني څخه به هم کېږي چې هند ته یې لومړی سفر دی. زموږ جمهور رئیس او صدراعظم هم دې سفر ته سترګې په لار دي. په حقیقت کې د افغانستان په اړه هندوستان ډېره دلچسپي لري. هغه به د هند د جمهور رئیس شخصي میلمه وي او زموږ له ولسمشر سره به په راجپتی باون یا د هند په جمهوري ریاست کې وویني.
مننه. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته دا هند ته د نویو افغان ولسمشر لومړنی سفر دی. څه فکر کوئ د دې سفر د بحث وړ اجنډا به څه وي؟ آیا هندي مشران هم څه خاص اجنډا لري چې په خبرو کې راپورته کړي؟
We discussed the politics, the security situation.
په دې سفر کې به د سیاست، امنیتي وضعیت، هغه څه چې په اقتصادي برخه کې پیښیږي په هغې اړه، او په دې به بحث وشي چې جمهور رئیس اشرف غني د راتلونکي په اړه څه لید لري. لکه وړاندې مو چې ویلي، هند د افغانستان د پریښودو هیڅ پروګرام نه لري. موږ د افغانستان کامیابۍ ته ژمن یو، نو باید سره کینو چې د افغانستان د نوي حکومت لومړی ضرورتونه وپیژنو او له دې خبر شو چې افغان حکومت په کومو برخو کې د هند څه ډول مرستې غواړي. نو ویلی شم چې تقریبا د هر څه په اړه موږ ستراتیژیک شریکان یو. دا خپله یوه ایجنډا ده. که تاسو ستراتیژیک تړون ووینئ، نو په بیلابیلو وختونو کې بیلابیل موضوعات د بحث وړ دي.
هندوستان په سیمه کې یو له مهم هیوادونو څخه دی چې د افغانستان سره د بیا رغونې او بیا جوړونې په برخو کې مرستې کړې دي. آیا له دې سفر څخه د نوو مالي مرستو د ژمنې هیله کېدای شي چې هند د افغانستان لپاره وکړي؟
زه فکر نه کوم چې موږ دې په اوس وخت کې د داسې کوم اعلامیې په لټه کې وو. دا له هنده د جمهور رئیس اشرف غني لومړی لیدنه ده. دا د هند او افغانستان دواړو مشرانو لپاره ښه ده چې یو بل وپیژني او په دې اړه خبرې وکړي چې څه کول پکار دي. څنګه چې تاسو خبرې، هند له افغانستان سره د $2 میلیارد مرسته ژمنه کړې. په حقیقت کې بودیجه شته، نو زه فکر نه کوم چې اوس موږ بیا د کومې مالي مرستې ژمنه وکړو. په دې برخه کې هغه څه چې شاید پرې بحث وشي، دا دی چې د شته امکاناتو څخه څنګه استفاده وکړو او هغه پروژې چې پرې کار روان دی هغه بشپړې کړو. دا د افغانانو په ګټه ده.
موږ چې د افغانستان له جمهور رئیس سره د هند سفر په اړه کومې خبرې کړې دي، جمهور رئیس وایي په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره د نو مالی مرستو د ترلاسه کولو پر ځای د هغوی په پانګونې ټینګار وکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې وړاندیز په اړه تاسو څه وایئ؟
زه په ټوله کې د جمهور رئیس اشرف غني له هغو کارونو چې دلته یې کوي او یا یې له هنده غواړي چې وی کړي ملاتړ کوم. نو په دې سفر کې به د هندي پانګوالو او سوداګرو سره د جمهور رئیس خبرې د سفر یوه بله برخه وي. هغه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نقشه او خپل نظریات له هندي سوداګرو سره شریک کړي. شاید جمهور رئیس اشرف غني د قانونو، زراعت، پوهنې، روغتیا او ډیرو نورو برخو کې چې موږ د هغه او له ټیم سره یې خبرې کړي بحث ولري. نو موږ انتظار وباسو او دقیقا چې هغه به د افغانستان په استازیتوب اقتصادي ټولنې ته په یو ښه مسیر کې د پانګونې بلنه ورکړي او موږ به کوشش وکړو چې خپل پانګوال وهڅوو چې په دې مهمه سیمه کې پانګونه وکړي.
in these critical areas.
Yeah, thank you very much. If we come to the relation
څخه د افغانستان او پاکستان اړیکو تر شو، د ملي وحدت حکومت له جوړې درسه د دوړو هوادونو په اړیکو کې یو ډول ډراماتیک بدلون لیدل کېږي. آیا د نږدې والو خو تاسو اندېښمن کړی نه یاست؟
نو وی ډونټ هاف اکچولی کنسرنز اون دیس.
نا په دې اړه موږ څه اندېښنه نه لرو. موږ په یوې سیمې پورې اړه لرو. موږ ټول ګاونډیان یو. دا عادي حالت دی چې طبیعي ښې اړیکې ولرو. دا اړیکې باید نه یوازې د پاکستان او افغانستان وي، بلکې پاکستان باید هڅه وکړي چې د هند سره هم اړیکې ښې کړي. په ورته ډول هند هم د پاکستان سره د ښو اړیکو علاقه مند دی. او په دې اړه چې د اړیکو پرمختګ ډراماتیک دی یا نه دی، نه غواړم څه ووایم، ولې د ګاونډیو لپاره دا ډېره طبیعي ده چې ښې اړیکې ولري.
It's very natural for neighbors to have excellent relationship.
Peace efforts
da sole da hatso natija da cha Afghanistan Pakistan ta nagde kar afghan hukumat che pade barha ke da Pakistan sara sa hatse kadi ta se singar sawai albatta baid wo mche chin ham pade hatso ke sharik
de Pakistan and China is also involved.
I think afghan government has done all the right
fikr kawam afghan hukumat tol karuna sam maktabi walidi pade khatir chamda se artiya da. Pa haqiqat ke da har kamyabi le para Afghanistan sole ta artiya lari. تاوتریخوالی چې کیږي د منلو نه دی. څنګه پیښه چې په جلال آباد کې وشوه داسې پیښې د غندلو دي او باید چې داسې پیښې ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس د سولې د هڅو په برخه کې د هند ملاتړ غوښتونکی هم دی. تاسې له دې پروسې سره ول ملاتړ کولی
شئ؟
موږ ډلو او ګوندونو ته لاسرسی نه لرو. موږ یوازې له یوه لوري یعنې افغان حکومت سره اړیکې لرو. موږ طالبانو یا د هغوی مشرانو او یا نورو وسلوالو ته مستقیم لاسرسی نه لرو. موږ ښه ملاتړي کوونکي یو. یو نظر دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به یو څو هیوادونه همکاري وکړی شي. د هندي حکومت موقف په دې برخه کې څرګند دی چې ټولې افغاني پروسې او پروګرامونه چې مشري یې افغانان کوي ترې ملاتړ کوي، خو د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې او ګټې باید زیانمنې او اغېزمنې نه شي. نو موږ په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ کوو.
افغان حکومت او کارپوهان وایي چې د هند ملاتړ د دې په خاطر هم ډېر مهم دی چې هند او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې په افغانستان کې په یو بل باندې د تورونو د لګولو په لوبه کې ښکیل دي، او ورسره دا هم ویل کېږي چې یو ډول نیابتي جګړه د دوی ترمنځ روانه ده. نو سوال دا دی په داسې حال کې چې پاکستان دلته په افغانستان کې د هند د نفوذ محدودول غواړي، تاسو وضعیت څنګه څېړئ؟
خلک کولی شي د هند نفوذ د کمیدو غوښتنه وکړي، خو نه پوهېږم چې خلک د هند نفوذ څنګه محدودوي. زه باید ووایم چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې یوازې د حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي، دا د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکې دي. دا اړیکې زموږ د زرګونو کلونو تاریخ څخه سرچینه اخلي، او حتی له هغه وخت څخه هم مخکې چې لا پاکستان پیدا شوی نه و. اوس چې یو هیواد جوړیږي، نو په دې معنا نه ده چې زموږ تاریخي اړیکې دې وران شي. د هغو کارونو څخه چې موږ یې کوو، دا نفوذ په خپله نوې بڼه او نوی رنګ اخلي. زه ستاسو سوال ته چې د نیابتي جګړې په اړه ده هم راځم، خو هغه کارونه چې موږ یې دلته د بیا رغونې، د ماشومانو تعلیم روزنې او عمومي روغتیا په برخو کې کوو، دا ټول هغه کارونه دي چې په عامو خلکو اغیز کوي. دا د هند په نفوذ کې شمیرل کیږي چې هندوستان لپاره د افغانانو په زړونو کې مینه پیدا کوي. نو نه پوهېږم چې خلک به زموږ دا کارونه څنګه بند کړي، یا غواړي چې بالاخره موږ داسې تصمیم ونیسو چې په افغانانو ویزې بندوو او ووایو چې نور افغانان هندوستان ته نشي راتلی. خو موږ وایو دا زموږ پالیسي نه ده. موږ غواړو د افغانستان سره ډېره راشه درشه ولرو، ډېر افغانان راشي، او همدا وجه ده چې موږ په افتا کې د شاملېدو علاقه لرو. تر دې چې که یو څوک د هوایي ټکټ اخیستلو توان نه لري، وکولی شي د بس له لارې په 2 ساعتونو کې له جلال آباد څخه امرتسر ته سفر وکړي. نو د دې کار د کولو لپاره د ګاونډیو مرستې ته ضرورت لرو چې هغه د سارک غړی دی او د سیمې هیوادونو نږدېوالي ته ژمن دی. دا کار د حکومتونو نظر او د افغانانو هیله ده. تاسې د نیابتي جګړې یادونه وکړه. په حقیقت کې زه د هغې له درک عاجز یم. ډېرو شنونکو دا موضوع یاده کړې. نه پوهېږم دا موضوع له کومه راځي. په داسې حال کې چې ملکي خلک وژل کېږي، افغان امنیتي ځواکونه تلفات ویني، کورونه، بانکونه او پانتونونه تر حملې لاندې راځي، دلته د نیابتي جګړې خلک دي چې د نورو په ځای جنګېږي. کله چې وایو پراکسي یا نیابتي قوه، نو دا همغه خلک دي چې دا جنګ کوي، له باندې مرستې او پټنځایونه پیدا کوي او د یو هیواد په استازیتوب جنګېږي. اوس که جنګ وګوري، دوه لوري به پکې دخیل وي. سوال دا دی چې بل لوری کوم دی چې جګړه کوي؟ آیا هندوستان دلته د کومې ډلې ملاتړ کوي؟ څوک جنګ کوي او څوک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګېږي؟
ځینو پاکستانی جنرالانو ویلي دي چې د حامد کرزي د حکومت په وخت کې افغانستان او هندوستان په ګډه د بلوڅانو ملاتړ کولو. تاسو په دې اړه څه نظر
لرئ؟
ما دا ټول څرګندونې اوریدلې. په حقیقت کې خپله پرویز مشرف شاوخوا یوه میاشت وړاندې ومنله چې هغه د حکومت ضد د ځینو ډلو ملاتړ کوو چې جمهور رئیس حامد کرزی او د هغو حکومت وویروي. نو دا کار د دوی اړوند دی چې وی دروي، او تر هغه ځایه چې د بلوچستان موضوع مطرح ده، دا موضوع له افغانستان سره په دوه اړخیزو او د امریکا سره په درې اړخیزو ناستو کې مطرح شوې ده. د بلوچستان په اړه باید یوه موضوع له یاده ونه وځي چې هغه د افغانستان له هلمند، قندهار او نیمروز سره ګډه پوله لري. په تیرو 14 کلونو کې امریکایي او برتانیایي ځواکونه په دې سیمو کې وو. که اوس څوک وایي چې هند په افغانستان کې تروریستان روزي او یا ورته وسلې ورکوي، نو د امریکا او برتانیا ځواکونو څه کول؟ دوی ښه استخباراتي معلومات، بې پیلوټه تیارې او له فضا ښه څارنه لري. په داسې حال کې چې پاکستان موږ د بلوچستان پر روزنې تورنوي، دوی څه کول؟ آیا دوی نه لیدل؟ نو زه وایم چې بلوچستان یوه سیمه ده چې ځانته تاریخ لري او پاکستان هغه لوټولو ښه پیژني. دا یو جنګ دی چې زه نه غواړم د هغې په اړه نظر څرګند.
کړم. خدای دا بې بنسټه ده. دوی په دې اړه هیڅ ثبوت نه لري او حتی وی نه شو کړی چې په دې اړه امریکایانو ته څه وړاندې کړي. امریکایانو دوی ته په ښکاره ویلي د هغوی ادعاو په اړه چې دوی یې کوي څه رښتیا نشته. خو دوی باید هم دا شعار ولري ځکه چې اوس نړۍ پوهیږي چې په افغانستان کې ټول تاوتریخوالی له کومه ځایه کیږي. دوی دا پالیسي څنګه افغانانو ته توجیه کوي؟ دوی وایي چې موږ نه یوازې تاسې وژنو بلکې د هند په وړاندې هم له دې لارې جګړه په مخ کې وړو. دلته هندي ځواکونه چیرته دي؟ آیا دلته موږ کوم قوت لرو؟ دا توطیه ده چې دوی جوړه کړي. د دې په ځای چې دوی ومني چې دوی دلته نیابتي جګړه پیل کړي، غواړي چې وښیي دلته دوه لور یو له بل سره جګړه کوي تر څو جنګ یې د دوی او نړۍ په وړاندې توجیه پیدا کړي. دا یوه د لوګي پرده ده.
بیرته د افغانستان د وضعیت په اړه بحث ته راشو. د امنیت او سولې لپاره د افغان حکومت هڅې څنګه ارزوي؟ آیا دا په سم لوري د حرکت په حال کې دي؟
بلې، په سم لوري دا هڅې کیږي. طالبان بالاخره افغانان دي او باید بیا سم لوري ته راوګرځول شي. نو دا هلې ځلې په ښه توګه روانې دي. دوی ته وړاندیز دا دی چې تاوتریخوالی بس کړي او که غواړي چې په سیاست کې برخه ولري باید چې شریک شي. په دیموکراسي کې دا ډېر ښه ګام دی چې هر څوک کولی شي په حکومت کې برخه واخلي او لوړو چوکیو ته لار پیدا کړي. فکر کوم د افغان حکومت هڅې په ځای دي. په دې اړه یې نه یوازې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې، بلکې د پاکستان د ټولو متحدینو، سعودي عربستان، چین او نورو ته یې هم دا غوښتنه رسولې ده. موږ د چین د رول ملاتړ کوو ځکه چې موږ پوهیږو او چین ښه معلومات لري چې څه روان دي. بالاخره دا وضعیت په ټوله سیمه اغېز لري. افغانستان یوازې د جنګ میدان ګرځېدلی. که دا ځواکونه بریالي شي دا په موږ ټولو او زموږ په امنیت اغېز لري. د افغان حکومت دې هڅو ته د نیکمرغۍ هیله کوو او هیله مند یو چې لاسته راوړنې ولري. خو د سولې د خبرو لپاره څو ټاکل شوي نیټې له لاسه وتلي دي. طالبانو تازه د نوو عملیاتو اعلان وکړ. نو نه پوهیږم چې دا به د سولې په خبرو څومره اغېز ولري. موږ هیله مند وو چې تاوتریخوالی به ختم شي او طالبان به بیا داسې څرګندونې چې د جنګ د اعلان په اړه وي ونه کړي.
While the violence will continue, Taliban will not announce the spring offensive.
کدا افغان ځواکونو څخه د هند ملاتړ موضوع ته راشو. اوس مهال هندستان افغان ځواکونو ته نظامی زده کړې ورکوي. خو د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د هغوی تجهیزول دي. افغان ځواکونه د جنگ درنې وسلې نه لري. په دې برخه کې افغان حکومت له هندستانه د مرستې غوښتنه کړې وه. ویل کېږي چې هغه رد شوی.
نه، هغه نه ده رد شوی. دا معلومات سم نه دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړیو میاشتو کې داسې وړاندیز شوی وو او دا لا هم موږ ته صحیح دی. دا چې افغان حکومت نوی کار شروع کړی نو له هندي مشرانو سره ګوري او په دې اړه تصمیم نیسي. دا خبره ممکن د دواړو هیوادونو مشرانو په لیدنه کې راپورته شي او دوی به تصمیم نیسي. خو هندوستان په عمومي ډول ټینګار کړی چې د توان په حد له افغانستان سره په هر لحاظ ولاړ یو. په دې برخه کې هم ځینې شیان دي چې موږ یې خپله تولیدوو، ځینې دي چې موږ یې واردوو او داسې دي چې موږ یې اخلو. تر یو حده مو افغان لوري ته قناعت ورکړی. د اړتیا په صورت کې به هند په هغې غور وکړي. نو فکر نه کوم چې د افغانستان د وسلې او یا نورې غوښتنې دي د هندوستان لخوا رد شوي وي.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سینها و چې په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومند ورسره مرکه کړې وه.
آزادۍ رادیو د ځوان فکر د ونیز خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو. موږ د دې ونیز خبرونه له خوسته د ځوانانو بوختیا او ستونزو او د ملي یووالي له حکومت څخه د دوی غوښتنو ته ځانګړی کړی ده. د بحث ګډونوال مودي د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزای، ځوان مدني فعال اسماعیل حقمل، مدني فعال نسرین احسانی، د ښځو د عامه ذهنیت وړولو مؤسسې مشره کامله اکبری او په خوست کې د ښځو د شبکې استازی زیبا بارکزی. په پیل کې مو دې خپرونې ته خراغلاست وایم او خپله لومړنۍ پوښتنه له ښاغلي نورزی مطرح کوو چې په خوست کې په ټولیز ډول د ځوانانو پر بوختیا او خبرې وکړي.
احصایو له مخې لکه څه ډول چې افغانستان کې تقریبا تر 30 سلنې پورې ځوانان نفوس تشکیلوي، همدا ډول خوست کې هم زیات شمیر ځوانان شته. خو لنیکه مرغه په دې وروستیو کې دوی ښه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې هغه د تعلیم او تحصیل خواته مخه ده. ډیری ځوانان په کلو، بانډو، اطرافو، ښار کې په تعلیم بوخت دي، پوهنتون ته ځي، په لسګونو زره زده کوونکی په خوانځیو ته ځي، همدا ډول تر لسو زرو پورې محصلین پوهنتون ته ځي، خصوصي پوهنتونونو ته ځي، خصوصي لوسو ته ځي. دا لویه کتله په دې باندې اخته ده. همدې سره خوا کې په نورو بیلابیلو کسبونو او همدا ډول د دولت په ادارو کې هم ځوانان په کار مصروف دي، په اداراتو کې مامورین دي، همدا ډول په ځینو مؤسساتو کې چې دلته عامه خدمتونه وړاندې کوي په هغه کې هم ځوانان فعال دي او ځوانان فعال رول لري. باید ووایو چې له بده مرغه کوم دغې نفقې پیدا کولو په برخو کې کوم توپیر نه ده راغلی، ځکه اوس هم دلته نسبت په خواته ظرفیتونه لوړ شوي دي، ځوانان تحصیل یافته شوي دي، ځوانان له ښوونځیو همدا ډول له پوهنتونونو فارغ شوي دي. خو ستونزه دا ده چې دوی لپاره کاری فرصتونه لکه څه ډول چې لازمه ده داسې نه دي ایجاد شوي.
ښاغلی نورزی، تاسو اکثره مدني فعالیتونو کې یاست، پوهیږئ چې خوست شیخ زاید پوهنتون او نورې تحصیلي موسسې چې دي په خوست کې فارغین لري او دا فارغین زیاتیږي. زه فکر کوم چې پکتیکا کې کسانو ته ضرورت دی، په زابل کې ضرورت دی، په هلمند کې ضرورت دی، د افغانستان په شمال کې ضرورت دی، د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو کې اړتیا ده. دا خپله مدني نهادونو ځوانانو دا مسله داسې نه ده شریکه کړې چې اصلا د خوست له ظرفیتونو نه په نورو ولایتونو کې استفاده وشي.
زه فکر کوم که د دې لپاره یو منظم پلان جوړ شي او د دوی لپاره هغه مصروفیت چې په بل ولایت کې وي هغه وسنجول شي، دا یو ډیر اړین او اساسي کار دی چې دا باید دولت دې ته پام وکړي. خو یو ستونزه چې شته، کچېرې زموږ ځوان لاړ شي په پکتیکا یا په بل ځای کې د معلم په توګه مقرر شي، نو هغه معاش چې د معلمۍ څخه لاسته راوړي مجبور دی چې په سفر کې وخوري، په سفر کې مصرف کړي، نو دی به خپل کور ته څه راولیږي. کچېرې د دوی لپاره سفر یې په نظر کې ونیول شي، داسې نور امکانات دولت ورته برابر کړي، خوست ښه کدرونه لري، ښه ځوانان لري، کولی شي چې په هره تشه کې ترې استفاده وکړي.
مننه کوم. همدا مسلې ته بیا هم راځو. غواړم همدا پوښتنه د خویندو په استازیتوب له خور کامله اکبري څخه هم ولرو چې د خوست په ټولنه کې زموږ د خویندو مهمې بوختیاوې څه دي؟
نو د ښځو بوختیا هم چې وګورو کافي بوختیا نه لري، ځکه چې زموږ خویندې اوس ورځ تر بلې دینې تحصیلات عالي کېږي، ورځ تر بلې دی هغه تعلیم کچه زیاتیږي او دی ډېر پراخ هغه ته ضرورت لري، وظایف ته ضرورت لري چې باید په هر مرجع په هر دنده باید دی وګمره شي، که په هر هغه دولتي وي که غیر دولتي نهادونه وي یا د دولت یو مثلا موږ یو خاص چارو وزارت لرو په ټول افغانستان کې، نو دا فوکس په دې باندې نه کېږي چې ټول خویندې په د ښځو وزارت کې وګمارل شي، باید د دې لپاره نور وزارتونه هم ورکړل شي، نور وزارتونو کې هم د دوی لپاره د زمینه د کار برابر شي. هغه خویندې چې مثلا موږ اوس یا په مکتبونو کې د تعلیم تربیه پر ریاست کې دی بوختې دي، یا هم د ښځو پر ریاست کې بوختې دي، یا دا محدود ریاستونه شته چې په هغه کې زموږ خویندې کار کوي، نو د دوی لپاره د کار زمینه سل په سل کې خصوصا سل په 500 کې تر اوسه پورې زمینه برابر نه
ده. همدا خبره چې تاسو دا ونه وکړه، واقعا د موږ خویندې په خوست کې عموما په دوو سکتورونو کې دي، یا معارف کې زیاتې دي او یا د روغتیا په سکتور کې دي، یا به نرسې یا به ډاکټرې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې خپل اصلا زموږ د خویندو دا لیوالتیا نه ده خودلې چې پرته له دې دوو سکتورونو نه چې موږ یادونه وکړه په نورو ادارو کې کار وکړي، که احیانا نورو ریاستونو کې کلو پراختیا ریاست کې، اطلاعات فرهنګ ریاست کې، او نور ریاستونه د ګمرک ریاست او د زراعت کرنې ریاست ته، که احیانا د دوی لیوالتیا زیاته شي، فکر نه کوئ چې کوم د دوی لپاره ممانعت نشته؟
مننه. یو خدای چې زمونږ یو دودیز رسم رواج لرو په خوست ولایت کې چې زمونږ خویندې نشي کولی په ټولو مرجعونو کې مثلا وظیفه اجرا کړي یا خپلې دندې ترسره کړي، او بل یو دا هم دی چې مثلا کوم اعلانات یا کوم پروګرامونه چې د ښځو لپاره وي او هغه اعلانونه چې مثلا یا چې حق اولاد د مېرمنو لپاره دی، هغه تر اوسه پورې موږ ته تشخیص شوی هم نه دی، ځکه چې موږ په اصلاحات اداري طریقه کې چې په خوست ولایت کې موږ ډېرې خویندې مثلا نورو ریاستونو ته امتحان ورکوي، خو متاسفانه اوسه پورې دی نه دی توانېدلی چې هغه ته دینې په خو نومرو باندې کامیاب شي، ځکه چې زموږ هغه ریاستونو کوم کارکوونکي چې دي کوم چې په راس کې قرار لري نه غواړي چې مېرمن د دوی سره مثلا په یو دفتر کې کار وکړي. نو دا هم زموږ ستونزې دي په خوست ولایت کې، ځکه چې موږ په خپله لیدلې دي. دوه درې کاله مخته یو زموږ خور وه، دغه یو پوسټ امتحان ورکړلو چې نه نوي نمرې وړلې، او یو بل ورور و هته نوي نمرې وړلې، د زموږ خور ناکامه شوله او دا ورور زموږ په هغه وظیفه په هغه پوسټ باندې وګمارل شو، ځکه چې موږ ته ډېر د تعصب خبره وه او ډېر موږ ټولو مېرمنو دا باندې ناامیدي وښودله. نو هغه دولت چې اعلان کوي مثلا په 50% کې باید راشي ښځه او سړی د 50% کې راشي، تر اوسه پورې هغه خبرې او هغه وعدې چې ښځو ته ورکول شوي تر اوسه پورې پلي شوي نه دي، نه دولت پلي کړی دي نه نور حدونو د خځو لپاره سمه ده چې وایي چې مثلا خځو د نارینهو سره یو رقم ته حق لري، تر اوسه پورې موږ ته چا حق نه دی راکړی. همداسې حق چې باید موږ ته یې راکړي، او داسې حق چې مثلا اعلان کړي د کاغذ په مخ لیکلی کېږي، متاسفه نه هغه عملي کېږي نه تر اوسه پورې.
کامله خور، تاسو د خویندو داسې یو لیست لرئ چې هغه خویندې تحصیل یافته یا لږ تر لږه دولسم سمنه فارغې شوي وي، یا د څوارلسم سمنه فارغې شوي، انسټیټیوټونه یا د پوهنتونونه فارغې شوي، هغوی لیوالتیا ولري کار وکړي، او دوی لا تر اوسه پورې دا فرصت نه یې موندلی چې دوی جذب شي.
بالکل، پلسګونې ښځې موږ لرو چې دوی غواړي چې مثلا دندې ترلاسه کړي او وظیفې واخلي، او دوی اوسه پورې نه دي توانېدلي، ځکه چې موږ داسې ځای دوی دپاره مثلا نه دی موندلی، که بیا یا ممو زموږ ورونه زموږ سره کومک نه دی کړی، تر څو زموږ خویندې حق اولیا زموږ خویندو ته باید ورکړي، ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي. ښځې ته ډېر ضرورت دی نسبت د نارینهونه چې باید د تعلیم کچه زیات شي، اقتصادي پیاوړتیا ولري، په خپله په جامعه کې کار وکړي، او په خپله د خپل د افغانستان په پرمختګو کې کار وکړي. متاسفانه زموږ په ولایت کې، زموږ په ټول افغانستان کې اوسه پورې زموږ مېرمن نه دي توانېدلي چې همدا رقم ته مثلا لکه سر کم ته چې اعلانات ورکوي، سر کم ته چې مثلا دولت غواړي، سر کم ته چې قانون جوړېږي، تر قانون د هغه لاندې د دوی لپاره کار اوسه پورې زمینه نه ده برابره شوې. موږ لستونه لرو، زموږ خویندې همدا غواړي چې په ټولو ریاستونو کې کار وکړي. متاسفانه چې د دوی لپاره هغه کومکونه چې باید وشي، یا هغه همکاري چې باید د خیو مېرمنو لپاره وشي، تر اوسه پورې نه دي شوي.
مننه نسرین احسانی خور. همدا پوښتنه که زه له تاسو نه وکم چې خویندې په کومو برخو کې غواړي دوی وظیفه پیدا کړي، یا واقعا هم زموږ په خوست کې داسې خویندې شته چې هغوی لیوالتیا لري چې کار وکړي، پرته له دې درې څلورو ادارو نه، محدودو ادارو نه چې معلومه خبره ده که هر څومره تشکیل ولري دا پوره کېږي، په نورو اداراتو کې دوی لیوالتیا ولري چې هلته وظیفې اجرا کړي، مګر دوی ته زمینه نه مساعدېږي.
خویندې لیوالتیا لري چې په هر اداره کې دی کار وکړي، خو مقصد چې د کار زمینه دوی ته برابره وي، د کوم اصول او کوم فرهنګ چې زموږ ټولنه لري هغه په نظر کې ونیسي، او خویندې دوی د کار زمینه برابره کړي، ښځې کولی شي په هر اداره کې یا په هر ارګان کې کار وکړي. داسې نه چې مثلا هغه اداره کې لس نفره سړي وي، یو نفره ښځه وګماري، هغه اداره کې چې لس نفره سړي دي، اقل هم درې ښځې باید په هغه کې وګمارله شي چې د ښځو د ښځو سره هغه خپل مشکل سره حل شوي وي. نو دا شیان باید په نظر کې ونیسي، ځکه چې موږ ټولنه، موږ فرهنګ دا رقم ته اجازه اکثر از یو کې خاصه ته څنګه ورکې چاټله دی نارینه وې دراده، نو په هغه اداره کې نارینه سره په څنګ کې خزي هم پښتنه ول لري، بالکل هر کاڅه مشکل نه لري، هغه ځای کې کار کولای شي. خدا سي نه چې هغه کې ټول سړي وی ونه فره زنانه وی بیا لګ مشکل تمه میږي.
کله چې د درسم ټولګي فارغ خويندې امتحان ورکې، دوی هم دا سکتور یا معرف وخی چې تعلیم تربیه پانځي ده، او یا هم خپل طب ته هڅه کوي، کوشش کوي، دوی نه غواړي چې ژورنالیزم وایي، اقتصاد وایي. دا فکر او ذهنیت په خوانی دی که اوس په دا فکر او ذهنیت کې اوسه توپیر راغلی.
ما مخکې هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې خویندې چې دغه دوه ځایونه مشخص کړي دي چې یا تعلیم او تربیه او یا صحت، یا ما په دغه ځایونو کې ښځې اکثریت دي، نو که د نرو ځایونو کې د نرو ادارو کې هم ښځې داسې اکثریت پیدا کړي، هېڅ مشکل ښځو دپاره نشته، دغسې به ژورنالیستۍ ته ورځي، دغسې به نره کارونه هر کار دوی کولی شي، او انشاءالله تعالی په ښه سړی نه چې په ښه هغه ونه کړي، په سطح جګه نه وي، ټوټه سطح نه دی، زه فکر نه کوم چې دی نه
شي کې
سام وي، د سړی د نارینه سره سم دی کار کولی شي، مقصد چې دی ته ښه زمینه برابره.
مننه کوم. راځم د خپرونې په دې برخه کې غواړم د اسماعیل حقمل پوښتنه ولرم چې اصلا په خوست کې په دې وروستیو کې په ملي او سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو ونډه څرنګه ده؟
ځوانان په دې وروستیو کې ځوانانو ته د دولت تهاجم یو څه نه څه ښه شوي ده، خو هغسې چې لازمه ده هغسې نه ده، خو بیا هم اکثره چې ګورو په سیاسي حرکتونو کې، همداشان مدني حرکتونو کې اکثره ځوانان ونډه اخلي، او په دې کې فعال دي، او خصوصا په خوست کې ځوانان بیخي فعال دي، که مدني حرکتونه دي او که همداشان سیاسي حرکتونه دي، د خوست ځوانان په کې برخه اخلي. څه مده وړاندې په خوست کې یو مدني حرکت پیل شولو چې دوی به د خوست ښار پاکوي، او دغه ځوانان وو چې دغه واه څولو، دومره ځوانان راغلل چې بېخي حد ور باندې تمام، دومره خلک راغلل، ډېره لیوالتیا یې وښودله، او هغه وو چې
خار ډیر پاک شولو د خار بڼه بدله شوله. اکثر وخت مونږ ګورو چې یو له بل سره د ځوانان را مخکې کیږي او د یو بل ستونزو باندې خبرې کوي. ډیر داسې لیدل شوي دي چې ځوانان مثلا د معیوبینو لپاره یې بس پنر ټوله کړې ده، همداشانې هغو ماشومانو لپاره چې د تعلیم زمینه ورته برابره نه وه دوی ورته بس پنر ټوله کړې ده چې هغه ماشومان مکتبونو ته لاړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.